رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شاملې خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته.
نن په جده کې د درې دیشو اسلامي هوادونو د سلونه د زیاتو دینی عالمانو غونډه پیل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ نن بلجیم ته ولاړ، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ناټو په غړو هوادونو انتخاب کړی دی.
تر نوریدونکو د خبرونو څخه وروسته پر پوټونه کې دا حمله روچه په کندوز کې د وروستي اوربان څخه پاس زیات شمیر وسلوالو طالبانو له جنگ څخه لاس اخیستی.
طالبان واقع سی منګال تو سره غیګو طالبان مو له جګړې نه ډېر د سر د دی غواړي سی مثلا دغه یو شرط اثرې سول راسي.
د لوګر په ولایت کې نه پیژندو وسلوالو دنجونو او هلکانو یو شونځی ته اور اچولی.
نو کچیر طالبان او دولت یو لبل نه غواړي چې غچ واخلي، دای خلاره نه ده چې له خوندزی سره جګړه وکړي.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د ناټو د عالی غونډې په اړه مرکه هم لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن په جده کې د درې دیش اسلامي هوادونو د سلونه د زیاتو دینی عالمانو غونډه پیل شوه. د افغانستان حکومت تمه لري چې د دې کانفرنس برخوال به په وسلوالو طالبانو باندې د سولې د خبرو د پیل کولو او د اوربند کولو غږ وکړي. د سولې د شورا غړي قیام الدین کشاف داسې وویل:
امیدوار یو دینه هغه جانب مقابل خلک هم مسلمانان دي، هغه به ان شاء الله د قران دی غږ ته او د رسول الله د حدیث دی غږ ته غوږونی سي. په داسې حال کې چې دا غږ د لومړي ځل لپاره د حرمینو شریفین د اطراف نه پورته کیږي.
طالبانو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډې په حق لنن په اعلامیه کې ویلي دي چې افغان ولس د سعودي عربستان د چارواکو او علماو نه دا هیله نه لري چې دوی به د اسلام او کفر ترمنځ جنگ کې د امریکایي متجاوزینو اړخ ونه نیسي. ټاکل شوی ده چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په حق له دویمه غونډه سبا په مکه مکرمه کې وشي. د جلال آباد د خار پښپګم ناحیه کې د امنیتي قواو په یو پوسټه باندې په ځانمرګي برید کې لس کس وژل شوې دي. د ننګرهار د والی نتاقت الله خوګیانی ویلي:
پلی ځانمرګي پردګر چې د پلټن یو مرکز ته چیرما 14 ځان لور کړی ده. په دې پیښه کې متاسفانه لس ملکی وګړي دا شهیدان شوي دي، او همداراز دوه زموږ د ملي امنیت کارکوونکي هم په دې پیښه کې شهیدان شوي چې ټول شهیدان دورس دي، او 15 نور چې درې پکې امنیتي منصوبین دي او دوه ملکي وګړي دا ټپیان شوي دي.
د دې پیښې له امله په سیمه کې اور لګېدلې دی او ګڼو موټرو اور اخیستې دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو په عالی غونډه کې د ګډون لپاره نن بلجیم ته ولاړ. د ناټو عالی غونډه د جولای په 11 او 12 د بلجیم د بروکسل په ښار کې جوړیږي. د ارګ د ناطاق مرستیال شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی به سبا د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو سره وګوري، او د پنځشنبې په ورځ به د ناټو عالی غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رسیال سرور دانش چې د ترکیې د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره انقرې ته تللې، د جمهوری ریاست د اول مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې کتلې دي. د افغانستان د وضعیت په حق لغه کېدلې ده. د جمهوری ریاست د دویم رسیال د دفتر نه په خبرو شوی بیان کې ویل شوی دي چې د لیدنې په محل د افغانستان حکومت دغه دوه لوړ رتبه چارواکو د افغانستان د قومونو ترمنځ په یووالي او د مختلفو مسایلو د حل لپاره په مخامخ خبرو ټینګار کړی دی. د افغانستان په شمال کې د جنبش اسلامي د ګوند پلویانو د اعتراضونو په اتم ورځ د اعتراضونو دغه لړۍ نن مرکزی ولایت بامیانو ته هم غځېدلې ده. لاریون کوونکو د حکومت ضد شعارونو په ورکولو سره د ترکیې نه افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم په ستنولو او د قومندان نظام الدین قیصری په خوشی کولو ټینګار کړی دی. په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د بدخشان په ولایتونو کې اعتراضونه پیل شوي وو او نن د جنبش پلویانو د بامیانو په ولایت کې هم لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون یو پریکړه تصویب کړه چې د جګړو او شخړو په وخت کې د ماشومانو د حفاظت، د هغوی د حقوقو او پیاوړي کولو رعایت او همدارنګه د سولې هڅو ته د دوام د ورکولو لپاره یو پلان جوړ کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ناټو په غړو هیوادونو باندې انتقاد کړی دی چې د دې سازمان سره په کافي اندازه همکاري نه کوي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو په غړو په داسې حال کې درګرد اعتراضونه کوي چې د دې سازمان په عالي غونډه کې د ګډون لپاره تلولو ته تیاری نیسي. ترامپ نن سهار په ټویټر کې لیکلی دی چې امریکا د دې سازمان د نورو غړو ملکونو څخه ډیر زیات وخت د هیوادونو په حفاظت او ساتنې لګوي او دا د امریکا د مالیه ورکوونکو په حق کې ظلم دی. د دې څخه علاوه امریکا د اروپایي اتحادیې سره په تجارت کې یو سلو یو پنځوس میلیارد ډالره تاوان کوي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د برتانی صدر اعظم خپل نزدې متحد جریمی هینټ د بارنۍ چارو د نوي وزیر په صفت ټاکلی دی. پخوانی وزیر بوریس جانسن له اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو په سر د اختلافونو له وجې د دوشنبې په ورځ استعفا وکړه. جریمی هینټ پخوا د عامې روغتیا وزیر او له اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو کلک مخالف و، خو اوس دی وایي چې نظر یې بدل شوی دی. نوی وزیر ژمنه کړې ده چې د صدر اعظم تریسا می تر څنګ به له اروپا څخه برتانیې د وتلو بهیر تعقیب کاندي. عیني شاهدان وایي د فوټبال د زلمیو د ټیم لسم غړی په تایلند کې د هغه قسمه سینه ایستل شوی دی چې د سیلاو له امله ترې د وتلو لاره بنده وه. نن سیشن بې درېمه پرله پسې ورځ ده چې د دولسو تنو فوټبالرانو او د هغوی د روزونکي د ژغورلو دپاره هڅې ادامه لري. دوی د سباندې دو هفتو راهیسې په تاملنګ نومې سمسې کې بند پاتې دي. د ایچ آی وی د ویروس په ضد په مبارزې کې چې د ایډز د مرض سبب کیږي هیله مندي پیدا شوې ده. یو نوی واکسین چې په 1400 کسانو باندې په امتحاني ډول ازمویل کیږي د ایډز د ویروس په مقابل کې د دې کسانو د وجود مقاومت زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ له قراره قریب 8 میلیونه خلک د ایډز ویروس لري. یو اشاریه 8 میلیونه خلک نوی په دې ویروس اخته شوي دي او هر کال 1 میلیون د ایډز نمري. د هغو څو ایرانیو ډمو د نیول کېدو په باره کې تازه جزئیات خپاره شوي دي چې په سوشل میډیا کې د خپلو نڅاګانو ویډیوګانې خپرې کړې وي. په سوشل میډیا کې د دې ډمو گرفتاری غوغا جوړه کړې ده. یو میاشت مخکې مقاماتو مدی حجاري او دوه نورې ځوانې ښځې چې د نڅا ویډیوګانې په انسټاګرام کې خپرې کړې وي ونیولې. شپږ سوه زره خلکو په انسټاګرام کې د تهران د اوسیدونکي 19 کلنې حجابري ویډیوګانې کتلې. د دوه نورو ښځو ویډیوګانې لسګونو زره خلکو په یوټیوب کې کتلې. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د روانو سیالیو په لړ کې نن په نیمه پایلوبه کې فرانسه د بلجیم سره مسابقه کوي. لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 22:30 شروع کیږي. دا د 1980 کال نه وروسته اول ځل دی چې فرانسه د بلجیم سره فاینل وبخي رقابتي لوبه کوي. د نن ورځې د لوبې ګټونکي فاینل لوبې ته وزي او د کرویشیا یا برتانیې سره به د جام د ګټلو لپاره مسابقه وکړي. د فیفا د سیالیو فاینل لوبه د جولای په 15 د ماسکاو په ښار کې کیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موږ د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو، خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د جلال آباد د ښار په شپږمه ناحیه کې د خالص فامیلیو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پلټنې پر یوې پوستې ځانمرګۍ برید سوی، لس کسان پکې وژل سوي دي چې اته یې ملکیان دي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ځانمرګې برید د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې په خالص پاملو سیمه کې پر هغو حکومتي عسکرو شوی چې د سرک پر سرې موټرې پلټلې. پېښه نن سهار څه کم لس بجې شوې. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي په دغه پېښه کې دولس کسان وژل شوي او څلور نور زخمیان دي.
د پلي ځانمرګې بریدګر چې د پلټنې یو مرکز ته څیرمه چودنه ځان له ورکړې ده. په دې پېښه کې متاسفانه لس ملکي وګړي دا شهیدان شوي دي، او همداراز دوه زموږ د ملي امنیت کارکوونکي هم په دې پېښه کې شهیدان شوي چې ټول شهیدان دولس دي، او پنځه نور چې درې پکې امنیتي منصوبین دي او دوه ملکي وګړي دا ټکن شوي دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي دولس جسدونه او څلور ټپیانې روغتون ته وروړل شوي چې یو ټپي مرګونی دی. په دغه پیخه کې ډیر مرګ جوړل په موټرو کې د اور لګیدو په وجه شوی. ډیر کسان په هغو موټرو کې سوځیدل چې د تالاشۍ لپاره کتر شوی وو. عیني شاهدان وایي پیخه کې ډیر مرګ جوړل غریب کارو خلکو ته اوختي او د اکثر مړی سوځیدل دي.
د دې فهم شیمه تاسو نه هنو می بجې بوي چې یو دم درس شو او درس سره پته ونه لګیدا. دې طرف ته چرا منډه کړه، بس اور لګیدل او بد حال جوړو او د قانونو دی اور خښته او غو
دا پتیر یو میاش کې دریم ځانمرګ برید چې په جلال آباد کې کیږي او تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د نننی برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو پر سیکانو او د اوربند په ورځو کې د ولایت مقام مخې ته د شو ځانمرګو بریدونو پړه داعش ډلې منلې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، په بروکسل کې د ناټو د عالی غونډې په اړه به مرکه لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې ته چې نن د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د عالمانو غونډه پیل شوه. د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي چې د غونډې برخوالو توافق کړی چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. د دې خبر نور تفصیل په جده کې د امریکا ژغ له خبریال رحیم ګل څاروان څخه واوري.
دا ځل د سعودي عربستان د جدي ښار د افغانستان د سولې په تړاو د بحث کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو دا غونډه د افغانستان حکومت د لس کلن زیار پایله ده. د دوه دېرش هیوادونو سل دینی عالمان نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې راغونډ شوي وو او د افغانستان د سولې او امن په تړاو یې له دیني لحاظه بحثونه کول. دا کانفرانس د اسلامي هیوادونو د کانفرانس له لوري دایر شوی و. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کانفرانس مشر له دیني علماو وغوښتل چې د افغانستان سولې ته کار وکړي. هغه امریکا غږ ته وویل چې له طالبانو واړی ترڅو د سولې مذاکرات پیل کړي.
راشئ د خبرو میز ته راشئ، کښېنئ او خپلې غوښتنې مطرح کړئ. جوړجاړی له هر لوري پکار دی.
د حرمینو امام هم د سولې خبره تکرار کړه. د جګړې له ښکېلو غاړو یې د سولې د مذاکراتو غوښتنه وکړه.
زه په ټولو افغاني اړخونو غږ کوم چې راشي سوله وکړي، ځکه مؤمنان په خپلو کې سره ورونه دي.
افغانو عالمانو له دې کانفرانس مشخصې غوښتنې درلودې.
دا کانفرانس باید له دواړو خواو څخه د اوربند پلي کېدو او مخامخ مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړي. په دې کانفرانس کې له ګډون کوونکو علماو باید یو هیئت تعین شي چې طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز دی طالبان حرمینو ته دعوت کړي.
دینی علماو دا کانفرانس مهم باله.
امیدواری له دینا جانب مقابل خلک هم مسلمانان دي، هغه به انشاءالله د قرآن دی غږ ته او د رسول الله د حدیث دی غږ ته غوږ ونیسي. په داسې حال کې چې دا غږ د لومړي ځل لپاره د حرمینو شریفین د اطرافو نه پورته کیږي.
لومړي ځل لپاره د امت علما د افغانستان د قضیې دپاره په مکه مکرمه او په جده کې راجمع شوي دي. انشاءالله دا به مثبت تاثیرات لري.
د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کانفرانس له لوري د دنیا علماو دا رابلل شوې غونډه ښایي لومړی ځل وي چې د یو غړي هیواد پر مسائلو له سیاسي بعد نه بلکې له مذهبي بعد بحث کیږي. دغه کانفرنس دوه ورځې نه دی او سبا به ورسته اعلامیه خبره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو په اړه غونډه کې د ګډون لپاره د سې شنبه په ورځ د چونګاش په 19 بلجیم ته تللی دی. ټاکل شوی چې د ناټو اړې غونډه د رواني جولای د میاشتې په 19 او 20 د بلجیم په بروکسل کې جوړ شي. په دې اړه مو په بروکسل کې د پژواک د خبري آژانس د خبریال جاوید حمیم کاکر سره خبرې کوو. کاکر صاحب سلام.
وعلیکم السلام، تاسو استاذ ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. خور مودان کاکر صاحب، که لمړی راتو وایاست چې په دې غونډه کې د ګډون د پاره تر اوسه د کوم هیوادونو مشران اله تر رسیدلی دي؟
مننه. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو تر څنګ د دوی د متحدین چې ټول 3 هیوادونه کېږي، د دوی ولسمشران او د لومړي وزیران او لوړ پوړي چارواکي راشي او د غونډه کې ګډونو کې. نن خو د افغانستان ولسمشر رسیدلی دی او اصلي هیئتونه به همدغه نن د ورځې په اوږدو کې تر ماښامه پورې راورسیږي.
بله، یو بله پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د اجنډا مهم ټکي کاکر صاحب تر اوسه تاسو ته رسیدلی دي او هغه به څه؟
بله، لږه شیبه مخکې د ناټو سکرتر جنرال د دې دوه ورځنۍ غونډې د جزئیاتو په اړه یو پریس کانفرنس ورکړ چې دویم ورځ به د افغانستان په اړه ځانګړي ناشته کیږي. په لومړۍ ورځ ناټو سازمان به د خپل دفاعي بودیجې باندې او د دفاعي وړتیا او په لوړولو باندې او په عراق کې د یو روزنې د ماموریت پیلولو او د نورو موضوعاتو باندې بحثونه کوي، او دویم ورځ بیا د افغانستان لپاره 200 ځانګړي ناشته ده.
بله، نو د دې غونډې څخه افغانستان څه هیله لري چې ورڅخه ترلاسه کړي؟
بله، په خپل دا په نړۍ په کچه تر ټولو لوی غونډه ده، د افغانستان په ایجنډا کې شامل دي. په خپل د افغانستان لپاره لوی ارزښت لري. ناټو په دې غونډه کې تر 2000 کال نو وروسته د افغانستان د ملي ځواکونو د مالی بلاتړ پر دوامدار ساتلو پریکړه کوي. دغه راز ناټو به د افغانستان له سولې له پروسې څخه خپل کلک ملاتړ اعلانې. د ناټو سرمنشي دغه راز وویل چې دوی په افغانستان کې د خپل اوسنۍ ماموریت چې د افغان ځواکونو روزنه او ورسره همکاري د دې ته هم ادامه ورکوي، او وروسته نیټه اعلان د ټاکلې چې دا ماموریت به تر کومه پورې دوام کوي.
ډیر مننه جاوید حمیم کاکر صاحب، د پژواک د خبري آژانس خبريال. په نور خبرونه کې به بیا هم ستاسو څخه معلومات واخرو. کور مو ودان.
هیله کوم، مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د ناټو مشران د متحدینو ترمنځ د نظر د بیلوالي په اوج کې یو غونډه رابلل ده. په غونډه کې تر ګډون مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ناټو پر سازمان نیوکه کړې او ویلي دي چې غړي هیوادونه د دفاعي بودیجې لپاره لازمي پیسې نه ورکوي. د ناټو منشي وایي چې پر اختلافي موضوع ګانو باندې به له امریکا یې چارواکو سره خبرې وکړي. د ناټو غونډې په اړه به نور معلومات د برېښنا عمر خیل څخه واخلو.
د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک نن سه شنبه د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ترامپ څخه درخواست وکړ چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال په یاد ولري چې څوک متحدین دي. ښاغلی تاسک همدارنګه په اروپایي اتحادیه او ناتو باندې د ولسمشر ترامپ د نیوکو ځواب ورکړ.
Dear President Trump.
خاغلی ولسمشر، امریکا تر اروپا خملګری نه لري. لومړی خپل متحدین وستایا ځکه چې نور ملګری نه لري. دویم، اروپا په خپل دفاع باندې ډېری پیسې ولګوه ځکه چې هر څوک هغه متحد درناوی کوي چې ښه چمتو او سمبال وي. پیسې مهم دي، خو رښتینه یووالی خورا ډېر مهم دی.
ولسمشر ترامپ پرون سهار په یو ټویټ کې د ناټو د پوځي مصارفو په اړه یو ځل بیا شکایت وکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې لیکلی چې ناټو او اروپا د امریکا څخه ډېر استفادې کړې دي، خو بل اخر به امریکا دا سوداګریزه جګړه وګټي.
And then
وګوی له روسي سره د غازو او تیلو معاملہ کوي او میلیارډونه ډالر روسي ته ورکوي بیا غواړي چې د روسي په وړاندې خوندې شي بیا ځي روسي ته میلیارډونه ډالر ورکوي او مونږه د پیسو سرچینه یو چې باید د ټولو شایانو ته پیسې ورکړو
د ناتو غړي هیوادونه ژمن دي چې تر 2023 میلادي کال پورې خپل 2% ناخالص کورنی لګښتونه ناتو ته ورکړي خو یوازې څو د ګوتو په شمار هیوادونه دغه کار تر سره کوي او یا ورنږدې دي ټاکل شوی چې اروپا ته په سفر ولسمشر ټرمپ د جولای په 14 نیټه د فنلند په هلسنکی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي ولسمشر پوتین د هلسنکی لغونډې تمه لري چې په اروپا کې د امریکا پوځي تمرینات او د امریکایي ځواکونو ملاتړ پای ته ورسیږي دا غونډه به پوتین ته فرصت ورکړي چې ترامپ اړ کړي چې په روسیې باندې په 2014 کال کې د کریمیې د قبضه کولو له امله وضع شوي اقتصادي بندیزونه لري کړي
په عمومي ډول د څو کلونو لپاره د پوتین هدف هغه دی چې د شوروي اتحاد پر مهال و چې په غرب کې اختلافات پیدا کړي هغه غواړي چې د اروپا او امریکا ترمنځ اړیکې او ناتو کمزوري کړي هغه غواړي چې اروپایي اتحاد کمزوري کړي نو هر څومره استفاده چې له ترامپ نه کولای شي کوي او هر عادي خبره چې ترامپ کوي هغه د روسیې بریا ده
امریکایي چارواکي وایي د امریکا او روسیې ولسمشران به د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې په مداخله په اوکراین کې د روسیې په فعالیتونو او په سوریې کې د هغه هیواد په ښکیلتیا خبرې وکړي
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com
درنو اوریدونکو د افغانستان جمهوري ریاست ارکته د افغان فلم د آرشیف د انتقالولو د پریکړې ملاتړ کړی دی په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه رپورټ را لېږلی
د لوګر دی ولایتي چرواکو په وینا د انجونو او هلکانو دغه خوانځي د مرکز پولي عالم اړوند
د افغانستان جمهوري ریاست د یو شمیر افغان پرهنګي شخصیتونو هغه اندېښنی به ځای ګڼي چې د افغان فلم لسلي ودانۍ څخه ارته د افغان فلم د شیب د لیک د پریکړې وروسته د لیک په ترڅ کې سرګندې کړې دي د افغانستان د جمهوري ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې ارته د افغان فلم د شیب د لیک پریکړه د دغه شیب د خوندیتوب سربیره په غیر قانوني ډول دا شیب د موادو د خسولو د مخنیوي لپاره هم شوې ده
اول هدف اساسي از انتقال آرشیف به ارک
لومړی ارکته د افغان فلم د آرشیف د لیګ اساسي هدف د هیواد دغه ستره فرهنګي او تاریخي زیرمه مسؤلیت دی او دا په ارک کې د تل لپاره نه ساتل کیږي هر کله چې افغان فلم په دې وټوانیږي چې یو مسؤون او مناسب ځای چې پکې دا مواد په خ او معیاري ډول وساتل شي دا بیرته خپل ځای ته لیږدول کیږي
به مو جایش برمیګرده
همداشان خاغلی مرتضوی ها غاندېخنی هم ناسمي بلل چې ګوند یارته د افغان فلم آرشیف په لیک سره به د آرشیف ته د خلکو په ځانګړي ډول د خبريالانو لاسرسي محدود شي هغه ویل چې یو کړنلار به ترتیب شي چې لم خیبي هر اداره او په ځانګړي ډول خبريالان د آرشیف د موادو څخه کار واخلي هغه ته به په قانوني ډول د استفادې امکانات برابر شي د تیری ونې په سر کې شاوخه یو سلو دی افغان فرهنګي او د سینما په صنعت کې شامل شخصیتونو په ګډ لیکي ارته د افغان فلم آرشیف د لیک او په کابل کې د برتانیې پر سفارت باندې د افغان فلم پوری د مربوطي مکه د خسولو د پریکړې سره مخالفت خو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې خپل پریکړې د سره غور وکړي په دغه سر خلاصي لیکي دغه شخصیتونو ارته د شیب لیک د افغانستان د سلکلن فرهنګي میراث سانسورول او یا هم لمنځول ګڼلې دي په دغه لیکي د رحنو زریاب عتیق رحیمی وسیمه بادغیسی رویا سعادت صدیق برمک داوود هلمندی ممنون مقصودی او نور شخصیتونو لاسلیکونه شامل دي دغه شخصیتونو د نړیوال ټولنې فرهنګي ادارو څخه هم غوښتي چې د افغان حکومت دغه کار مخه دی ونیسي ممنون مقصودی چې په دې لیک کې نوښته امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې کسام نومې په لیک کې راغلی خو دې دغه لیک د بڼې سره ډېر موافق نه دی
په دې باندې خپه یم چې ولې د افغان فلم تشکیل د امارات مخصوصا د آرشیف او هغو کارکنانو چې کلونه کلونه کار کړی دی او یو نحوی دغه تاریخي او هنري مواد ساتلي دي د ده ظاهرا ړنګېدو په مورد کې زه خپه یم ولې ادعا دا ده چې موږ غواړو لا هم تحفظ دپاره لا هم د دې ساتلو دپاره او همچنان هغه تاریخي اخلاقي او ټولنیز مسائل چې په دې فلمونو کې پراته دي د دې تحفظ دپاره هر یو کوشش کړی چې دا وساتي. کچیرې دا کاری خو ډېره ښه ده، خو خبره دا ده چې ځینې دوستان زموږ چې خدای شته په خو ادبیات د دې موضوع ننګه نه ده کړې، الفاظ او د کلماتو پیل ډېر ښه نه وو او ټول احساس کوم چې تور هغه څه وو چې ډېر واقعي ګرایانه نه وو او دغه عمل ته یې د یو چور حیثیت ورکړی.
ښاغلی مقصودی وایي چې فرض یې کړي د افغان فلم مواد د نړیوالو معیارونو پر اساس وساتل شي او د موادو څخه یې د کار اخیستنې په برخه کې ستونزه او محدودیت نه وي، دې د ارشیف د لیک مخالفت نه کوي. افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده منلی چې ګوندې د افغان فلم ځمکه او جایداد په کابل کې د برطانیه په سفارت باندې پلوري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د لوګر په ولایت کې نه پیژندو وسلوالو د نجونو او هلکانو یو شونځی ته اور اچولی او ټول لوازم یې په بشپړه توګه سوځولې دي. چارواکي د طالبانو کار بولي خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د لوګر د ولایتي چارواکو په وینا د نجونو او هلکانو دغه ښوونځی د مرکز پل علم اړوند د شولک په سیمه کې تېره شپه ناپیژاندو وسلوالو سوځولی. د حکومتي چارواکو په وینا ګمان کېږي چې دا کار د تېرې ورځې د هغو نظامي عملیاتو په غبرګون کې شوی چې همدغه ښوونځي ته نږدې د ببوس په سیمه کې د طالبانو پر پټنځای شوی و. په دغو عملیاتو کې چې هوایي بریدونه هم ورسره مله وو د څلورو ملکیانو تر څنګ د څوارلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو طالبانو ویلي چې ټول وژل شوي ملکي وګړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شپور عرب آشنا راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې 420 نجونو او هلکانو زده کړې کولې. شاپور عرب زیاته کړه چې د ښوونځي ټول ملحقات له منځه تللې دي.
په دغه پیښه کې د یاد ښوونځي 8 درسي ټولګي، دوی داري خونې، یو تحویل خانه، شته اسناد، دروازې، کړکۍ، سلګونه میزونه، څوکۍ، درسي کتابونه، حاضرګانې او یو شمیر لابراتوري وسایل سوځېدلي دي.
تر اوسه د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده منلې او نه هم وسلوالو طالبانو څه ویلي. خو د لوګر اوسیدونکی حکمت الله واقعیت په جنگ کې لښکېلو غاړو غوښتنه لري چې د تعلیمي مرکزونو ساتنې ته توجه وکړي.
زما په نظر باندې د ښوونځیو امنیت ساتل د ولس، د طالب، د دولت او د ټولو ګډ مسؤلیت دی، ځکه مکاتب چې دي بې طرفه ځایونه دي. دلته د طالبان اولادونه، د دولت کسانو، د قومي مشرانو، د عامو خلکو اولادونه زده کړې کوي، نوي نسلونه روزل کېږي دلته او بیا راتلونکي ته وړاندې کېږي. نو که چیرې طالبان او دولت یو له بل نه غواړي چې غچ واخلي، زما په نظر دا ښه لاره نه ده چې له ښوونځیو سره جګړه وکړي. ښوونځي باید په ګډه سره وساتل شي او امنیت خوندي.
په ورته وخت کې د معارف د مسؤلینو په وینا شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې د لوګر په محمد هغې ولسوالۍ کې 9 ښوونځي وسلوالو طالبانو تړلې او د پرانیستلو لپاره یې د نظامي عملیاتو د بندېدو شرط وړاندې کړی. که څه هم د ولسي مشرانو په منځګړیتوب د پرانیستلو هلې ځلې دوام لري، خو ظاهرا د کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېږي. په ټولیز ډول د لوګر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د معارف وضعیت اندېښمن کړی دی.
په دې وروستیو کې په معارف کې چې کومې ستونزې راولاړ شوي دي، له مسؤلینو څخه، قومي سپینګیرو څخه، مشرانو څخه، علماو څخه مو دا خواهش ده چې دا ستونزه زر تر زره حل کړي. په دې وروستیو کې څه مکتبونه هم تړل شوي دي او څه سوځول کېږي. د معارف ریاست د معارف د لوګر له جدي ګواښ سره مخ ده، نو له مسؤلینو سره دغه تمه ده، دغه هیله ده چې دا ستونزه زر تر زره حل کړي.
د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد بیا عدالت کړی چې ګنې په محمدغه ولسوالۍ کې ښوونځي تړلې. هغه ویلي چې د دې ولسوالۍ په دې نو سیمه کې لږه ستونزه راپیدا شوې وه، خو په هماغه ورځ حل شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. د امریکا د بارني او چارو د وزارت مرستیال الکس ویلز په کابل کې د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلی دي. د حزب اسلامي اعلامیه وایي چې الکس ویلز او ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په حقله خبرې کړې دي. نن په جده کې د 30 اسلامي هیوادونو د سلو نه زیاتو دینی عالمانو غونډه پیل شوې ده او سبا د افغانستان د سولې په حقله په مکه مکرمه کې غونډه کوي. د جلال آباد په شپږمه ناحیه کې د امنیتي قواو په پوستې باندې په
مرګي برید کې لس کس وژل شوې دي. جمهور رئیس اشرف غنی دی یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو په عالي غونډه کې د ګډون لپاره نن بلجیم ته ولاړ، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ناټو په غړو هیوادونو باندې انتقاد کړی دی چې د دې سازمان سره په کافي اندازه مرسته نه کوي.
د امریکا جغه شنار یو ډیر درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېدل. تر بل خبرونه تاسو ټول په خدای سپارو، خو د امریکا جغه شنار یو خبرونه دوام لري.